سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازیګر سلور بجې شي. تاسو ازادي رادیو ته غواکې سمخ کتر دی چې د خبرونو مطالب تلل شو خبرونه. د مسلمانانو د نړیوال اتحادیې سرمشر د مسلمانانو علما د سازمان رئیس محمد علي اسی په پاکستان کې د اسلامي همکاري سازمان یا OIC غونډې ته په وینا کې د نجونو د زده کړو مخنیوی او غند او هغه غیر عدالانه او د اسلامي تعلیماتو خلاف بوله. هغه په غیر مستقیم ډول د طالبانو له لوري د نجونو پر زده کړو بندیز ته اشاره وکړه. ویل چې هغه څه چې حلال دي حرام ګرځولي کبیره ګناه ده. علي اسی په غیر مستقیم ډول پر طالبانو غږ وکړ چې پر اسلام د مادیتونو پالیسي ونه تپي او ټینګار وکړ چې اسلام د ښځو او نجونو د زده کړو حق په کلکه تاییدوي. هغه ویل د ښځو او نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول که جزوي وي یا په بشپړه توګه او دا عمل له اسلامي شریعت سره تړل په بشپړ ډول ناسم دی. نوموړي حکومتونو او سازمانونو ته خبرداری ورکړ چې د ناعادلانه پالیسیو د توجیه لپاره له دین څخه ناسمه استفاده ونه کړي. د طالبان حکومت په افغانستان کې د اسلامي دولت دلې د شفالیتونه په اړه د پاکستان د دفاع وزیر تازه څرګندونې رد کړې. د طالبان حکومت ورسال وین هم د لافدرات پرون کورنوي رسنوي ته ویلي چې د دایش دلې د تمویل تنظیم او تولید مرکزونه په بلوچستان ایالت او د پاکستان په نورو سیمو کې دي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه اسف ادعا کړې وه چې دایش او ځینې تروریستي ډلې د افغانستان په خاوره کې دننه فعالیت لري. ښاغلی اسف د جمعې پر ورځ پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د ملګرو ملتونو د څارونکو ډلې راپور ته را کړی دی چې د پوینا د تحریک طالبان پاکستان القاعده د دایش د خراسان ولایت څنګه د ترکستان اسلامي غورزنګ او د پاکستان او د ازبکستان اسلامي غورزنګ په څیر تر شلو زیاتی تروسی ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي. په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د اسلامي همکاري سازمان په بلنه په مسلمانانو ټولنه کې د نجونو د زده کړو په اړه د ورځنی کانفرنس په ورون د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په وینا پرانیستل شوی دی او نن هم دوام لري. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي چې تیر کال په دغه ویواد کې نږدې 300 خځې د غیرت په نوم وشړل شوې. دغه کمیسیون پرون شنبه په یو راپور کې ویل چې په 2016 میلادي کال کې په پنجاب ایالت کې تر ټولو ډېرې خځې د غیرت په نوم چې ځینې ناموسي قتلونه بولي وشړل شوې. په پنجاب کې یو سلو آتش پته پسند ایالت کې یو سلو 50 په خیبر پختونخوا کې 250 او په بلوچستان کې 19 پیښې ثبت شوې. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون پر راپور کې دا ویل شوی چې تیر کال په دغه وخت کې پر 1998 پته خزو جنسي تیری شوی او پر 300 نور تشدد شوی دی. د کالیفورنیا د اتفایی یو مسول وایي چې کتم د لس انجلس د پاسیفیک پلیزرز په سیمه کې یو لسلنه اور کنټرول شوی خو د اور د خارلویدیز سیمه ته غزه دلی او ویره شته چې نور سیمو ته هم خبر شي. برنت وود یو لوکس سیمه ده چې ګانش میر مشهور شخصیتونه پکې ژوند کوي. د لس انجلس په شته باندې سیمه پاسیفیک پالیسیډرز کې د اوروجلو پراخ عملیاتو د شنبه تر ورځې د جنوري 22 پورې دوام درلود ځکه چې د اور د شپې په وګدو کې شاخه 300 هکتاره نورې ساحې ته خپور شوی دی. ورسې خبرم دا چې د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب کې پرون جمعه د طوفان لقبل څخه باندې د ریزر الوتنې لغوه او زرګونه نورې ځنډیدلې دي. د خبره هوایی شرکتونو او د فلایټ اوور په ویبپاڼه خبر کړی دی. دلتا هوایی شرکت ویلي تر اټکل د بادې هوا لقبل د څخه باندې 200 لپاره په اتلانتیا هوایی ډګر کې ټولې 15 ځغاسلیز کې تړل شوې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلای شئ. د نجونو پر تعلیم د بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه.
نو که دا ستاسو د نومو او د سړي په اړه خبرې کوي، دا ستاسو د نومو په څیر په تعلیم کې ډېر راځي. چې چیرې دا دی یو نوم نه، دا ستاسو د نومو په اړه خبرې کوي. د نورو خلکو پر تعلیم د نومو
افغانستان کې د ناول وستلو سره د ځوانانو مینا
زما یو تر د کندز ولایت د بسر د ډاکټرانو پر خپل کې شهید شو. هغه ته د نرس په توګه کار کاوه.
او د بارني ځوکونو په بریدونه کې د وژل شوی کورنۍ غوښتنې،
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون تکرار مسته کې ډېر څه ترې زده کوم.
خبرونه کړتل نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان په دوهمه ورځ د افغان نجونو د زده کړو د حقونو په اړه خبرې وشوې او ګډونوالو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې پر افغان نجونو د تعلیم بندیز لغوه کړي. د هوډې ګډونوالو د نوبل سولې نړیوالې جایزې ګټونکي او د نجونو د حقونو فعالې ملالې یوسفزۍ پر طالبانو نیوکه وکړه. ویل چې دوی ښځې انسانان نه ګڼي او په خبرې له یوې لسیزې راهیسې له زده کړو راګرځولي دي. نن د دې کانفرانس دوهمه وروستۍ ورځ ده. طالبانو ته په دې ناسته کې د ګډون بلنه ورکړل شوې خو دوی ګډون نه دی کړی. بلخوا په افغانستان دننه د زده کړو راګرځول شوي نجونو د ښځو د حقونو فعالانې ته دغه ډول ناستو د دوام او پر طالبانو د نجونو د زده کړو د لرې کولو لپاره د فشارونو غوښتنه کوي. نور حال د فیروزه زی په راپور کې لرو چې موږ سره د تلیفون پر کرخه ده. فیروزه جانې سلامونه، وخت په خیر کړته چې د دې غونډې تازه حال څه دی؟
مننه اوسې جانې. د اسلام آباد په قربتوب د نړۍ د مسلمانانو د ټولنې لوري په اسلامي ټولنو کې د نجونو د زده کړو په اړه د نړیوالې ناستې په دوهمه یعنی نن د غونډې وی ګډونوال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي او د نجونو د حقونو فعال ملال یوسفزی د طالبانو پر حکومت نیوکه وکړه او دوی ته وویل چې طالبان ښځې انسانان نه ګڼي او په خبره یې نجونې له یوې لسیزې راهیسې له زده کړو بې برخې کړي دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ملال یوسفزی دغه راز په ښکاره ډول وویل چې طالبانو د نجونو په ګډون پر افغان ښځو یې هم لسګونه بندیزونه او قوانین وضع کړي او په خبره یې دوی له خپلو بیلابیلو حقونو بې برخې کړي دي. نوموړي د طالبانو له حکومت وغوښتل چې زر تر زره د افغان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. دا ناسته پرون شنبه پیل شوې او نن دویمه او وروستۍ ورځ ده. طالبانو ته په دې ناسته کې ګډون بلنه ورکړل شوې خو هغوی ګډون نه ده کړی او نه هم داسې والی ګډون نه ده کړی. د ازادي راډیو پښتنو ته د دوی ویان ذبیح الله مجاهد کوم ځواب ویلی. د دې ناستې په لومړۍ ورځ یعنی پرون شنبه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یونما مشر رضا او تنبایو هم د افغان نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه اندېښنه وښوده او د دې ناستې له ګډونوالو سازمانونو استازو افغان نجونو ته له بېلابېلو ممکنو لارو د زده کړو د فرصتونو د برابرولو غوښتنه وکړه. د معلوماتو له مخې اوسې جانې ټاکل شوې د ناستې په پای کې یعنی نن د اسلام آباد د اعلامیې په نوم د ګډونوالو یو ګډ بیان خپور شي چې هدف به یې په ټولو اسلامي هیوادونو کې زده کړو ته د نجونو د مساوي لاسرسي پر حق ټینګار وي. په دې غونډه کې چې د نړۍ د مسلمانو ټولنې یا رابطه العالم الاسلامي له لوري په مسلمانو ټولنه کې د نجونو د زده کړې ننګونې او فرصتونو تر سرلیک لاندې جوړه شوې دغه سازمان مشر محمد بن عبدالکریم عیسا ټینګار وکړ چې په اسلام کې د نجونو پر زده کړو هیڅ بندیز نشته. دې غونډه کې د نړۍ مسلمانانو ټولنې د همدارنګه د اسلامي همکارۍ سازمان د ملګرو ملتونو نړیوال بانک استازو مذهبي مشرانو د زده کړو د حقونو فعالانو د پاکستان د حکومت لوړپوړو چارواکو په ګډون د نږدې 40 اسلامي هیوادونو او 150 غیر دولتي سازمانونو ګډون کړی ده. اوسې جانې له زده کړو راګرځول شوي نجونې وایي چې دوی باید دغه البته په دې ناسته کې راټول شوي ګډونوال پر طالبانو فشارونه وارد کړي چې دوی ته د زده کړو اجازه ورکړي. د دې مکتب یا د ښوونځي وي زده کوونکي پښتني ازادي راډیو ته وویل
هو کېدای شي چې د دیني علومو او د اسلامي هوادونو دا خبرې کېدای شي چې د نورو خلکو پر تله باندې ډېره اغېزه وکړي. که چېرې دا دوی ومني نو کېدای شي چې د نجونو مکتبونه ایله شي. د نورو خلکو پر تله د دیني علومو خبره ژر ځای ته رسول کېږي.
دغه راز د ښځو د حقونو فعال ماریا نوري چې دا هم اسلام آباد کې ده دا وایي چې دغه ناستې ګډونوال باید له طالبانو سره خپلې اړیکې یا ډیپلوماټیک اړیکې پر نجونو او د ښځو د دوی د لګول سویو بندیزونو په لری کولو مشروطی کې دی. ازادي راډیو ته وویل
نشست کې شورای اسلامي د اسلام آباد میتنه فرصت بزرګ به تغییر وضعیت
دا وایي. په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو او ټولنو د ناست او دوامي کولای شي د افغان جنو د زده کړو د برخلیک د بدلون لپاره یو ستر فرصت وو سي. دوی باید پر طالبانو ټینګار وکړي چې د انجونو د زده کړو بندیزونه د لری او واضح دي کړي چې د زده کړو حق نه یوازې انساني حق دی بلکې په خبره په اسلام کې ستر ځای لري. کې اسلامي هیوادونو هغه غواړي چې دا ډول ناستې اغیزناک وي باید پر طالبانو ډیپلوماټیک او اقتصادي فشارونه وارد کړي. دي لکه دوی خپل اړیکې له طالبانو سره د انجونو د زده کړو د بندیزونو په لری کولو مشروطی کړي. اوسې جانې د نړۍ د مسلمانانو ټولنې په دې غونډه کې نه یوازې پر افغانستان بلکې په ټولو اسلامي هیوادونو کې د انجونو د تعلیم په اړه بحث کیږي. افغانستان یوازینی هیواد دی چې پکې انجونې او ښځې ښوونځیو ته همدغه راز پوهنتونونو ته له تګه راګرځول سوي دي. بله اوسې جانې
ډېره زیاته مننه فیروزه جانې. بیا هم د دې غونډې د وروستي جزئیاتو په تړاو به موږ سره پاتې شي. درنو اوریدونکو زمونږ همکاره فیروزه عزیزی و چې په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان د غونډې په تړاو موږ سره وروستي جزئیات کړل. بیا د دې چې د تورته ډېر شمېر نورې غونډې هم د اسلامي ودونو په درشل کې جوړې شوې دي. د افغانستان د ښځو د حقونو په باره په غونډو کې بحثونه شوې دي، خو تر دې دمه پورې داسې کومه پایله نه ده ورکړل شوې چې رښتیا مغدوی شي کولی د افغانستان د ښځو د حقونو په برخه کې دي موثرې تمام شي. دا چې دا ځل دې غونډې ته مې څه کېدلی شي، څنګه ممکن کېدلی شي چې رښتیا هم د افغانستان د ښځو د حقونو د ورکړې په برخه کې دي موږ کار ولرو، او تر څنګ له دغو غونډو څخه دې استفاده وشي یا په همدغه غونډو کې د افغانستان د ښځو د غږ د اوچتولو هڅه وشي. خو بل طرف ته بیا په کور دننه اندونه دا دي چې ګواکې په پاکستان کې دغه کومه غونډه چې جوړه شوې ده د پاغ نیت نه ده جوړه شوې چې رښتیا مغوی د افغانستان د ښځو لپاره خواخوږي پاتې شوي وي یا د هغوی سره د مرستې په پار داسې ډول غونډې شوي. موږ هڅه کوو چې په همدغه موضوعاتو باندې تاسو ته وروستي جزئیات درکړو ترڅو تاسو وشي کولی چې د دغه غونډې له وروستي جزئیات څخه باخبرتي. د همدغې موضوع په تړاو راسره د تلیفون په کرښه د ښځو د حقونو فعاله اغلې لطیفه سالارزۍ وصله شوې ده. سلامونه اغلې سالارزۍ، وخت بخیر. کرته وي چې رښتیا هم پاکستان څومره د افغان ښځو او د افغان نجونو خواخوږي دي؟
سلامونه، وخت مو په خیر. هیله ده چې تاسو به ښه اوسئ.
بله، مول چې دغه کومه وروستۍ غونډه چې په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان له لوري نیول شوې ده، د پاکستان خواخوږي که د افغان نجونو او د افغان ښځو په تړاو موږ تاسو وپوښتو، څومره پاکستان خواخوږي د افغان ښځو او نجونو سره؟ بله، که تاسو یو ښه موقعیت غوره کړئ ترڅو ستاسو آواز موږ ته څومره سي.
سینو شو
بل میرا بنی اوس میرا بنی
دلته زباید دومره په دغه حق له ویم دغه غونډه چې په پاکستان هوا د نورو اسلامي هوادونو
bale
کلیوه نو اول له دوی څخه منندوی ما خدای جل جلاله دې وکړي چې دغه غونډه د افغان جنو د مشکلاتو د حل په خاطر وسی. نن دوی د خواخوږی نه هواد چې دی باید په اسلامي هواد باندې د غیدو مسلمانانو د حقونو څخه دفاع وکړي. نو هله میدا ده چې دغه غونډه چې د انجونو د تعلیم د مخنیوي په حق لباندې نیولې و دوی مثبت پایلې ولري، او په داسې توګه باندې پایلې خود خوږي څخه بیا هم مننه دا تل دا وندې هیواد کوخه کړې دي چې زمونږه هغه حقونه چې
بله مننه. د تعلیم د مبارزې او د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالې یوسفزۍ پلار زیادین یوسفزۍ وایي چې اسلامي هیوادونه باید د افغانستان پر واکمنو طالبانو د نجونو پر وړاندې د تعلیم دروازو پرانیستلو لپاره فشار راوړي. نوموړي او لورې ملالې یوسفزۍ په اسلام آباد کې په مسلمانانو ټولنو کې د نجونو زده کړې ننګونې او فرصتونه تر سرلیک لاندې دوه ورځنۍ نړیواله غونډه کې ګډون کړی. ملالې یوسفزۍ د نجونو د تعلیم لپاره د ملاله فاند نومې خپل سازمان له لارې کار کوي. د مشال رادیو خبریال طاهر خان له زیادین یوسفزۍ سره مرکه کړې او په سر کې تیرې پوښتلې دي چې ملاله فاند د تعلیم په برخه کې د نړۍ په څومره هیوادونو کې کار کوي.
کور مونږ خو د جنون د تعلیم د ثانوي تعلیم د لپاره کار کوو، او د تیرو لسو کالو نه مونږ په لسو ملکونو کې کار کوو. مونږ په هغه ملکونو کې زیات کار کوو کم ځای کې چې د جنکو د تعلیم شرحه د سکولونو نه بهر شرحه زیاته ده. په نړۍ کې یو سل شل میلیونه جنکې چې دي دا د سکولونو نه محروم دي. په دې کې 38 میلیونه ماشومان مسلمانان دي، یعنی دا غي د مسلمانانو ملکونو سره تعلق دی. بیا په دې 38 میلیونو کې دیالس میلیون پاکستانی دی دې مطلب دا دی چې نایجیریا او پاکستان بیا داسې ملکونه کونه دي چې په دې کې د جنو د تعلیم نه محرومي تر ټولو زیات ده.
پاکستان کې بیا په کم ځای کې کم ده، یعنی د شرح کم کې زیات ده، تعلیم کم ده، کم ده.
تعلیم په بلوچستان کې کم ده، تعلیم په پښتونخوا کې په خصوصا په نوی شامل شو اضلاع کې کم ده. یو زر سکول چې دی دا په پښتونخوا کې جدي دا نان فنکشنل دي، په دې سکول کې سکار نه کیږي، په دې کې طالب علمان نشته، یا که طالب علمان شته نو استادان نشته. دې کې ساوت پنجاب دی،
تاسو په دوه صوبو کې سکرتار
ته لګوای، یو خو موږ ډېر لوی سکول قائم کړی دی په شنګل کې د 200 ماشومان پر ملال چې کم د نوبل پیسې اغستې وي، نو هغه ټولې پیسې چې کم دي هغه په هغه تعلیم باندې لګولې وي، او هغه ته ملال فند نور هم فنډینګ کوي. اوس پورې موږ په پاکستان کې تاسو غوڼه چې 15 ملیون ډالر چې دي دا موږ خرچ کړی دي. پاکستان کې هم څه پروژه کړی دي، په پښتونخوا کې هم کړی دي، په ساوت پنجاب کې هم کړی دي. دا د وکالت ایډوکیسی پروجیکټ سی، لکه مونږ خو یو سل شل ملیون ماشومان ته سکولونه نشو جوړولی. مونږ په دې یقین ساتو چې مونږ دوه سیزونه وکړو، یو رائټس یعنی چې د جونو د تعلیم رائټ ریکګنایز حق اومن نه لشي، او دویم دا چې ریسورسز حکومتونه چې کوم
وسایل ورکړي. افغانستان بم له خبرو، افغانستان کې تاسو سکارم کړی دی.
افغانستان کې مونږ په 13 د 2012 نه مونږ د لسو تنظیمونو سره کار کوو، تقریبا 3 ملیون ډالر چې دي دا مونږ په افغانستان کې خرچ کړی دي. طالبان وخت کې بیا دا شو چې څومره زموږ چمپینز د ملالا فنډ ایجوکیشن چمپینز هغه ملک پرېښو دو، نو دا په بهر وشتو کې تقریبا 208 خاندانونه چې کوم دي دا بهر وستل او دا نور ملکونو کې آبادول، دغه کار هم بیا زموږ فنډ کړی دی. او اوس هم مونږ آنلاین سکولز او سرچ کم پټ سکولونه سکول پټ نه دی په کار، خو بیا هم په دغه سختو حالاتو کې چې کوم انډرګراوند سکولز دي دا سپورټ مونږ
کوو. افغانستان کې لکه
د ټول نغټه خبر چې په افغانستان کې چې کوم نظام دی دا یو جنډر اپارتایډ نظام دی، یعنی الته کې جونی سکولونو ته نشتلې، خزه کار ته نشتلې، یعنی سیلم نشي وته. او بیا تاسو ته پته ده چې اوس ماشومان جنکې چې کوم دی هغه هیلت کیر سنټرز چې کوم وي کنه لکه دای چې پکې پیدا کیږي هغه پم بند کړه،
هغه ته دعوت ورکړې شو نه دی راغلی. تاسو به دې بار کې سره ای
زمنګ عدالت دا مطالبه وا چې په افغانستان کې کوم نظام دی دا یو جنډر اپارتایډ نظام دی، نړۍ دی او خصوصا مسلمان ملکونه دي دا تسلیم کې چې دا جنډر اپارتایډ نظام دی، او دا
هغه خو چې موږ خود ته حقوقونه ورکړي دي، هغه خو چې داری امیر
هغه خو هغه وي، او دا د انسانيت خلاف یو کرایم دی. ای مسلمان نړۍ چې کوم دا هغه په افغانستان کې کیسه کیږي پاغه باندې یا خاموش ده او یا ملګری را ورسره او یا اپولوجیټک شورت وي، مطلب دا دی چې جواز وته وګوري چې راو دا خدا سي وجوهات کی کلچر دی او حقونه ورکړي دي. خو د مسلم ورلد لیگ دا کانفرنس چې کوم دی دا ماته یو هیله د ماته دا موقع ماته ځکه ښکاري چې دا اولنې مسلمان لیډ د تر دی مشه شر دی چې هغه دا د جنډر اپارتایډ نظام په نوم یاد کړی دی، او هغه ډېر په سخت الفاظو کې د افغانستان طالب رژیم ته ویلي دي چې تعلیم د جنکو حق دی، داتې ماحلی دا غیر اسلامي کار دی. نو په کار دا چې دغه ظلم خلاف مسلمانان راپاسي او د خپل دین تحفظ هم وکړي، او د افغانستان غوندې یو لوی وطن چې کوم دی چې د هغې مستقبل هم خوندي شي د افغانانو دپاره.
تماشال رادیو خبریال ښاغلی تیر خان له ضیاءالدین یوسفزي سره مرکه کړې وه.
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته په افغانستان کې شمیر کتاب لرونکي وایي د نورو کتابونو پرتله ناولونه ډیر مینوال لري او خلک یې غواړي. یو شمیر ځوانان هم وایي ناول لوستل یې خوښیږي ځکه تلوسه لري او په خبرې د ژوند له تجربو یې خبروي. تر چې په افغانستان کې د ناولونو لوستونکي او مینوال ډیر شوي، افغان ناول لیکونکي یې یو ښه خبر ګڼي او وایي په نوره نړۍ او ټولنه کې له پخوا راهیسې ناولونه ډیر لوستل کیږي. نور حال دا به د سپوږمۍ په راپور کې.
د ژمي یخه هوا، خټین کور، د لمدې خاورې وږم، سندلۍ، د شامی رڼا او د ناولونو لوستل دا هغه څه دي چې فرزانې د ژمي په یخ موسم کې ځان ته ملګري ګرځولي او د خیال فضا یې پرې رنګینه کړې ده. دا چې د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکې ده وایي ناولونه یې ډېر خوښیږي او د شپې له لوستلو پرته سترګې خوب ته نه ورځي.
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کیږي، ډېر څه ترې زده کوم هغه څنګه متل د پښتو کې کنه وایي چې بختوري په نور ویني، کم بختوري په نورو ویني او کم بخت په ځان باندې ویني. نو دا قصه راسن موږ ته یوه تجربه راکوي چې دغه کار دغه څه ښه ده دا بد ده، که داسې وکم ښه به وي، که داسې ونه کم نو بد به وي، که نه مکمل یوه تجربه موږ ته راکوي. نو دغه ناول لوستل یا قصه لوستل د دې لامل شي چې بیا زه دې ته اړتیا نه لرم چې یو څه تجربه کړم، که نه بیا پس لغه نه په دې باندې پوه شم چې دا ښه و یا بد و. نه، په همدې قصې کې مې لوستې وي او زه داسې یو څه سره چې په خپل ژوند کې مخامخ شم یا بل څوک رانه مشوره وغواړي کولای شم چې زر ورته جواب ورکم. او بل دا چې د ناولونو لوستل دا چې ګټې لري، که نه موږ ته تجربې راکوي یا له فرهنګ و عناناتو سره بلدوي، یا دا چې زموږ د لغاتو ذخیره ډیروي، یا دا چې موږ خوند ترې اخلو چې کله یې لولو.
د پلازمېنې بل اوسېدونکی حسیب الله هم په ناول لوستلو روغ دی. دی وایي ناولونه یې د تلوسې له امله ډېر خوښېږي او همدا تلوسه یې کتاب سره ساتي.
د مودې ناول کتابونو سره ډېره زیاته علاقه ده. چې کله هم زه کتاب پلورنځي ته ځمه نو ناولونه لولمه، ځکه چې ناول ما له مطالعې سره بوخت ساتي همیشه، او نسبت له نورو کتابونو نه د ناول کتابونه ما ته یو څه په زړه پورې دي، دلچسپه دي. کله چې زه یو ناول لولمه او مطالعه کوم نو علاقه مې زیاته سي، هغه ناول باید حتما ختم سي، نو په دې خاطر همیشه ما مطالعې سره بوخت ساتي.
په افغانستان کې یو شمېر کتاب پلورونکي هم وایي چې د نورو کتابونو په پرتله ناولونه ډېر مینهوال لري او خلک یې غواړي. په کابل کې د سروش په نوم د کتاب پلورنځي مسؤول نجیب الله زیرک ازادي راډیو ته وویل
د وروستیو کې د ناولو یا د عامو کتابو د انګیزه بخونکو کتابو پروشات لیلی خصوی دی، بیا بالخصوص د دې ژمې په وخت کې خلک له نورو کارو وزګار وي، نو کتاب لوستلو ته مخه کوي. د دې برخې کتابونه چاپ هم ښه وي، ځکه دغې برخې کتابونه عام لوستونکي ډېر لري، نو عام کسان چې په ټولنه کې هغه ډېر وي، هغه که دکاندار وي، که محصل وي، که دهقان وي، یا دغسې یو بل وړ او کوچنی مصروفیت ولري، هغه که هغه علاقه وي چې کتابونه مطالعه کوي، بالخصوص تر هغو کتابو چې هغه تخصصي وي.
ننګرهار کې د مازدیګر په نوم کتاب پلورنځي خاوند عزت الله زواب هم دا خبره تاییدوي.
رښتیا هم ناول پخوا هم ډېر زیات لوستونکي لرله، اوس وخت کې نسبت نورو مسلکي او علمي کتابونو ته ناول بازار ښه دی، یعنی ناولونه ډېر لوستونکي لري.
په جرمني کې میشت ناول لیکونکی محب الله زغم دا یو ښه خبر ګڼي او وایي چې په نورو نړۍ او په ټولنو کې له پخوا راهیسې ناولونه ډېر لوستل کېدل او اوس هم ډېر مینهوال لري. ښاغلي زغم ازادي راډیو ته وویل
دا اوس هم چې په اروپایي هیوادونو کې په اوږدو مزلونو کې په سفر کې د په ترین کې یا په بس کې سفر کوي، وینې چې اکثر خلک کتابونه په لاس کې وي، ناولونه وي، لولي. او له دې ورهاخوا په کورونو کې د ناول لوستلو فرهنګ په نورو ټولنو کې له پخوا ډېر عام و. خو دا چې اوس په افغانستان کې ځوانان دې ته هڅېدلی دي چې ناولونه ولولي، دا ډېر ښه خبر دی. مسله دا ده چې ناولونه معمولا تلوسه لري او د ژوند یوه عمیقه تجربه له سړي سره شریکوي، او د انسان تخیل، تفکر، منطقي استدلال، عواطف، دا هر څه ورسره روزل کیږي.
ناول یو ادبي ژانر دی چې د واقعیت او خیال پر بنسټ موږ له پیښو سره آشنا کوي، کرکټرونه راپیژني او د ژوند بیلابیل اړخونه بیانوي.
د د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا د لاس انجلس په ځینو برخو کې د اور مخانی ول شوې، خو ځینو نور برخو ته د اور لمبې خپرې شوې. نور هله په دې راپور کې اورو.
د کالیفورنیا د اطفایې یو مسؤل وایي چې که څه هم د لاس انجلس د پاسیفیک پالیسیډز په سیمه کې 11 سلنه اور کنټرول شوی، خو دا اور د شارل ویډیس منډویل کانیون سیمې ته غځېدلی او ویرشته چې برنټ اوډ ته هم خپور شي. برنټ اوډ یوه لوکسه سیمه ده چې ګڼ شمېر مشهور شخصیتونه پکې اوسي. د لاس انجلس په شتمنه سیمه پاسیفیک پالیسیډز کې د اور وژلو پراخو عملیاتو د شنبې تر ورځې پورې دوام درلود، ځکه چې دغه اور د شپې په اوږدو کې شاوخوا 400 هکتاره نوري ساحې ته خپور شوی و. په ورته وخت کې د دې ځای اوسیدونکو ته خبرداری ورکړل شوی چې په راتلونکو 2 ساعتونو کې ممکن د هوا شرایط نور هم خراب شي او اور لا پسې وغځېږي. د لاس انجلس د شاروال رابرت لونا په وینا 168,000 نورو کسانو ته هم خبرداری ورکړل شوی چې کېدای شي د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شي. د سه شنبې له ورځې راهیسې د لاس انجلس ښار په بیلابیلو برخو کې د شپږو اورونو په پایله کې لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي او 10,000 ودانۍ ویجاړې شوي یا زیانمنې شوي دي. اټکل کېږي چې لږ تر لږه 14 کسان لا هم ورک وي. په سوځېدلو کورونو کې ډېر قیمتي کورونه شامل دي، له هغو مشهورو شخصیتونو یا سلبریټیانو څخه چې خپل کورونه یې له لاسه ورکړي، پاریس هیلټن او همداراز لیټون میستر او ادم پرودی یادولی شو چې څو ورځې وړاندې د ګولډن ګلوب په مراسمو کې ګډون کړی و. تات هاپکنز چې د کالیفورنیا د اور وژنې یو چارواکی دی، په یوه خبری کانفرانس کې اعلان وکړ چې دې اور تر اوسه 8,900 هکتاره مځکه سوځولې ده. د راپورونو له مخې د سانتا انا شدید بادونه چې اورونه یې لا زیات تیز کړي وو د جمعې په شپه کمزوري شول، خو د پالاسیډز اور د شار په لویدیځه څنډه کې بل لوري ته خپرېده، ځکه چې بادونه د آرام سمندر له لوري چلیدل او د سان فراندو درې ګڼ میشته غونډیو ته ګواښ جوړ کړی و. دا اور چې د لاس انجلس په تاریخ کې تر ټولو ویجاړونکی اور ګڼل کېږي، یو شمېر مینې په بشپړ ډول په ایرو بدلی کړي دي. د لبړنیو اټکلونو له مخې د دې اورونو له امله د زیانونو او اقتصادي تاوان اندازه له 115 تر 150 میلیارد ډالر پورې دی.
په افغانستان کې د بارني زوکنو لوري د وژل شوی کسان ځینې کورلې له نړیوالو د عدالت او غرامات غوښتنه کوي. نور تفصیلی پر راپور کې.
یو شمېر افغانان چې د کورنۍ غړي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو پر مهال وژل شوي وایي له بېوزلۍ او ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي. صالح محمد چې په 2015 کال کې د کندوز د بې سرحده ډاکټرانو په روغتون د قاطع ماموریت په هوایي برید کې کاکا وژل شوی، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما یو تره د کندوز ولایت د بې سرحده ډاکټرانو په روغتون کې شهید شو. هغه هلته د نرس په توګه کار کاوه. دا هغه سره نور ملګري هم بېګنا انسانان چې واغه هم په دغه هوایي برید کې شهیدان شول. نو زموږ ټول کورنۍ دغه په ټغر کېنوله او دغه اوس هم تازه ده، ځکه دغه اولادونه لا تر اوسه واړه دي او د هغوی سره اوس مرسته شوې وه، خو نورې مرستې ته هم اړتیا لري.
د هلمند نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالباری چې د 1999 کال په سور میاشت کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې شپږ کلن زوی ووژل شو، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. دا په داسې حال کې ده چې د نیویارک ټایمز د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د برتانیې ځواکونو د جنایتونو د څېړنو په لړ کې یو شمېر سرتیرو اعتراف کړی چې د جګړې پر مهال بې وسلې افغانان وژلې دي. د نیویارک ټایمز پر راپور کې دغه راز راغلی چې دغه سرتیرو د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د بندو دروازو تر شا په محکمه کې دا خبرې کړې دي. د یاد راپور پر بنسټ یو سرتیری چې نوم یې نه دی خپور شوی محکمې ته ویلي، دوی ته ویل شوی و چې ټول نارینه جنګیالي ووژنئ، حتی هغه کسان چې د هغوی لخوا تاسې ته کوم خطر نه وي او وسلې ونه لري. شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې آسټرالیایي بی سي رسنۍ هم راپور ورکړی و چې آسټرالیایي ځواکونه له 2015 څخه تر 2016 کاله په افغانستان کې د 9 ملکي افغانانو په وژنه کې ښکېل دي. د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد 3 ورځې وړاندې د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري آژانس په یو غږیز پیغام کې ویلي چې افغانان د بهرنیو ځواکونو له لوري د ترسره شویو جنایتونو غرامت غواړي او په ټکو یې د افغانانو پر وړاندې د بهرنیو ځواکونو جنایتونه د یوه فرد کار نه بلکې دا یو پلان شوی عمل و. د حقوقي چارو کارپوهان لړډلې سبحان مسبا وایي په جګړو کې د بیګنا خلکو وژنه په ټولو قوانینو کې لوی جرم او ترسره کوونکي باید حساب تر راکاګل شي.
دلته خو اصل په دې کې چې کچیرته دوی په هغه مطبوعه هیوادونه کې د محاکمې لاندې راځي چې باید مراشي، نو بیا خو ستونزه حل ده، هغه باید محاکمه شي او په زمین کې هغه کومه جبران د خسارې چې لازمه ده هغه باید وګړو ته ورکړل شي، که نه نو بیا د مدافع وکیلانو په واسطه باندې دا کار ممکنه ده. آدرسونه معلوم دي، دغه کورنۍ کولی شي چې دوی ته مراجعه وکړي.
که څه هم په دې اړه کره شمېرې نشته چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شاوخوا شل کلن ماموریت پر مهال څومره ملکي وګړي وژل شوي.